دوستانو دا د ازادي رادیو دا په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو خو په لاره خبرونه کو اجمل تورمان د افغانستان اړوند خبرونه دروړي
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې هېلري کلنټن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وټاکل شي نو له ایران سره شوې اتمي تړون به عملي کړي او که چیرې تهران له دې تړون څخه سرغړاوی وکړي پر ضد به یې په اقداماتو لاس پورې کړي. بشپړ خبرونه د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. په ګردیز کې د سویل ختیځ زون لپاره د 402 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک آزادۍ رادیو ته ویلي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره یې تیر ورځ د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي خو جګړه لا هم روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د وختي مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې 70 وسلوال وژل شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې څرګنده کړي چې په جګړه کې دوی یو لوی قرار ګاس وزولي په زیات اندازه مهمات لاس تورغلي او په ډیر شمیر کې سرحدي پولیسي هم وژل دي خو چارواکي د طالبانو د ادعا نه مني. د غدنی زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنۍ چار وزیر ته وړاندیز وکړ چې د پولیسو شمیر په دغه ولایتونو کې زیات کړي. د دغه درې ولایتونو والیانو تیر ورځ په کابل کې د کورنۍ چارو له وزیر نورالحق علومي سره جلا جلا وکتل او د کتنې پر مهال وویل چې د دوی په ولایتونو کې د پخوا پرتله امنیت ښه شوی دی خو د شته امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره پکار دي چې پولیس زیات شي. د کورنۍ چارو وزیر د غوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د لومړیتوبونو له مخې به د ولس په همکارۍ په ټول ولایتونو کې د امنیت لپاره یو لړحت سی وکړي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخو کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ الیوف تیره ورځ په باکو کې وویل هیواد د باکو تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوي بندر کار کوي څو د افغانستان لپاره داسې زمينه برابر شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لار وکړي. اشرف شیخ الیوف زیاته کړه چې آذربایجان به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له مرستندوی صندوق سره مرسته وکړي او یو شمیر بورسونه به افغان محصلانو ته ورکړي. اشرف علیوف وویل چې دا او یو شمیر نور ژمنې آذربایجان تیرونه په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړي. په ننګرهار کې له 300 جنگ ځپلو کورنۍ سره مرسته وشو. د ننګرهار د سری میاشتې ټولنې مشر ننګیالی یوسفزي د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی د خوګیاڼیو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو هغه 300 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وکړه چې په دې وروستیو عملیاتو کې د جګړې له امله ځپل شوي وو. نوموړي وویل چې په دې مرستو کې وړه، غوړي او بوره شامل دي. د سری میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې دغه مرسته له هغو نورو کورنیو سره هم روانه ده چې په دې وروستیو کې د شینوار ولسوالیو څخه د نام د نام نه لکبله کړه شوې دي. د ورتر دي محله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به تر یو دمه ورسته وره. او دا هم بهرنی خبرونه. هېلري کلنټن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شي نو له ایران سره شوې اتمي تړون به عملي کړي او که چیرې تهران له دې تړون څخه سرغړاوی وکړي پر ضد به یې په اقداماتو لاس پورې کړي. نوموړی چې د امریکا د ولسمشرۍ د 2018 میلادي کال په انتخاباتو د دیموکراتانو مخکښه کاندید ده په بروکینګ انسټیټیوټ کې پرون په یو وینا کې وویل کچېری ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه وکړي نو دا به پر ضد پوځي اقدام وکړي. هغه وویل د ولسمشر په توګه به د امریکا او د خپل متحدینو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. هغه وویل
So here's my message to Iran's leaders.
دوی د ایران مشرانو ته پیغام درې چې د امریکا متحده ایالات به تاسو پرې نګدي چې اټومي وسله جوړ کړي. ایران تل دا رد کړي چې ګوندی د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د امریکا د ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند د مخکښ کاندید او د بهرنیو چارو پوخانی وزیر وویل هغه د ایران په اړه د پراخو شکونو نه خبره ده. امریکای پوځیان وای د هراق په لویدیس کې رمادي خار ته سیرمه د امریکا په مشرۍ تلافیز وکونو په ولوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یو مرکز هوایی برید کړي او هغه یې لمنځه وړی دی. ګډ ځواکونو په ویلامه کې چې تیره ورځ خبره کړه وویل چې د وسلو وزیر مې ویشتلې ده او له دې وسلتون څخه داعش د فرات سین په دره او د انبار په ولایت کې د خپل وسلوالو اکمالات کول. عراقي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قبایل چې د ائتلافي ځواکونو هوایی ملاتړ ورسره دی د رمادي او فلوجه شاوخوا له داعش سره په جګړه کې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل د وزارتونو یو سلو درویش مرستیالان او عمومي مدیران له کارونو ګوښه کړي دي څو اصلاحات راشي او د اداري فساد مخه ونیول شي. حیدر العبادی په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خبر کړ دا څرګنده نه کړه چې کوم وزارتونه او ادارې له دې برطرفینو سره ډېرې اغیزمنې شوې دي. ورسره تر دې چې په زرګونو کسانو تیره میاشت د عراق په بیلابیلو ښارونو کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړي، العبادی د یو شمېر اصلاحاتو د رامنځته کېدو منوکړه. البادی دولس مشر د دریم راستیالانو او د صدر اعظم د دریم راستیالانو څوکۍ هم لمنځه وړي دي. همدارزي د سیاستوالو د امنیت ساتنې پیسې قطع کړي او د کابینې دریمه برخه وزیران یې له کارونو ګوښه کړي دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړل چې له جرمني د غهیوا تزي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارک او سویډن ته ځانونه رسوي. د پریکړه وروسته تر دې وشو چې د ډنمارک پولیسو تر دې مخکې پرون د ریل یو شمېر سفرونه هغه وقوزندول چې په سلګونو کډوالو چې اکثریت د سوریه ول د سرحدي مامورانو سره د نومونو د لیکلو پر وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوال بیا پر لوی لار د سویډن لور ته روان شول چې د ډنمارک پر تلا پناه غوښتونکو ته ښه شرایط پناغښتون کې دا ویر لري چې چیرې د دوی نمونه په ډنمارک کې وړي کړي بیا به نشي کولای چې په سویډن کې پناه واخلي. په اروپا کې تر ټولو ډیر کسان په جرمني او سویډن کې پناه اخلي. د ډنمارک پارلمان تیرونه پریکړه وکړه چې لنویو کډوالو سره د سوسیال پنوم راستې نه کیږي. روان کار په لکونو کډوال اروپا ته راغلي دي چې د دوی د اسوګ د پر سر د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا شوی دی. او روسي خبردار چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سره خبرې وکړې. دا خبرې د واشنگتن د هغې اندېښنې په اړه وی چې په جګړه ځپلې سوریې کې د روسي پوځي هلو ځلو تل لري. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دواړه وزیران تیر ورځ په ټلیفون د سوریې د شخړو په اړه وغږېدل او همدارزي د روسي امریکا پر دواړو خيز وړي کو خبرې وکړې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې لاوروف یو ځل بیا د هغو تروریستانو په پر ګډو هڅو ټینګار وکړ چې په سوریه کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي او د نړۍ امنیت ته په ګواخ بدل شوی دی. د سیشن به پورز امریکایي چارواکو ویلي و چې د روسیې درې پوځي ترانسپورټي الوتکې په سوریه کې په وروستیو ورځو کې کېنستلې دي. د تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرنا مولا آزادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرنا زموږ په پانا آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او لسپینې ماڼۍ غوښتي چې د وسله پاره خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. په دې موضوع په ریپورت سربیره پر همدې مسلې له جنرال عتیق الله مرخیل سره چې د پوځي او امنیتي چارو کارپوه دی مرکه هم لرو. له دې بمام خبر کو چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د کسر د مخنیوي او نړیوالې ټولنې ته د ژمنو د پوره کولو په خاطر په یو لړنوي پروګرامونه جوړ کړي دي. په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د رضا نه رضا کرانو مړی موندلی. که وختو ځین نور ریپورتونه به عملرو د انصاف پلټ او حقیقت څه د پروګرامونو حمله یادم وباسي. دا د ازادۍ رادیو دا د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او لسپینې ماڼۍ څخه غوښتنه چې د وسله پاره خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. مک ترنبری چې په روسیې کې کابل ته تللی و له ولس مشر شوغنی او د ناټو له چارواکو سره کتلی و. د اوس واشنگتن ته ستون شوی او امریکایي رسنیو سره غږېدلی. د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر ناورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټي مشر ماک ترن بيري د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې افغانستان د پوځانو له استلو لاس واخلي او پرې نشتی چې دغه هیواد یو تل بیا د ترستانو په پټن ځای بدل شي. ماک ترن بيري چې تازه له افغانستانه واشنگتن ته ستون شوی دی وایي، زه د پوځانو د استلو حق پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. لا پلان سره سم ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نشته لسره پوجن دراتونکو میلادي کال تر پای ووزی او هلته یوازې دومره عسكر پریشلی چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چیرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو د القاعده پاتې شونو داعش او نورو ترورستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شای د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. ماک ترن بيري زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترستانو په نظر دلچسپ ځای دی او لکه څرنګه چې په واشنگتن کې اکثر خلک فکر کوي تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بيري وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د په وینا په کار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسكر ونه باسي. ماک ترن بيري بیا عراق ته اشاره وکړه او ویل کله افغانستان امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیب بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
دا کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر سرګندونې مواوري دي چې په دې باور دي چې امریکایي پوځیان باید له ټاکلي جدول سره سم راتلونکي کال افغانستان نه ونوسي. دا وړاندیز د افغانستان لپاره له پوځي اړخ څومره مهم دی؟ په دې اړه احمد شیبر له جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړي او په پایل کې دا پوښتنه کړي چې په کار ده چې امریکا له افغانستان نه د خپلو پاتې پوځیانو د ایستلو مهال ویش د وسله لپاره بدل کړي. جنرال مرخیل په جواب کې وویل
ترو سفر دی افغان فاوز دی دی جوګنه ده چې په تنهایی صورت باندې د ټول تروریزم سره د جګړه وکړه او د افغانستان امنیت وساتل شي. تجربه وکړه چې څومره چې خارجي قوتونه له افغانستان ووته او افغان فاوز هغه چې په وسلو سمبال نه و جګړه افغانستان ته وخوځېده. په ټول افغانستان کې حتی زیاتره شمال ته چې امن و هلته هم لاړه. نو که چیرته امریکایي قوتونه وزي باید د افغان قوتونه دومره سمبال وي هوایي قوتونه ټانګ لله ترکي نه له مدافع هوایي نه د نورو مسلکونه چې هغه وکولی شي د ځانه دفاع وکولی شي.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې افغان ځواکونه باید وروزل شي او په هوایي قوتو سمبال شي. له ټاکلي جدول سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال تر پای امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي. آیا په دومره لنډه موده کې دا ممکنه ده چې افغان ځواکونه دومره سم وروزل شي چې د مشکوکو ترسانو خونیسی؟
دا امکان نه لري. موږ په دې اړه څه کولای کې ونه شو کولای دا روزنه وکړي. بیا په یو کال کې څه کولای شي؟ زما مطلب اساسي دا و چې دوی باید له افغانستان خپل ځواکونه تر هغه پورې ونه باسي تر هغه پورې چې افغانستان پاوز دومره پیاوړی شوی نه چې له ځانه دفاع وکړي په افغانستان کې کې. او بالکل موږ د افرادو له نسخې سره موږ سردو مکمل لږه ولې تر هغه پورې چې افغانستان پاوز نه وسله وال شوې زه دا نه وایم چې دفاع دې د بایم د تپاتې او خوښ مې هم نه ولاکې مګر دا چې موږ مجبوریت یې اوس دې لري چې موږ باید سمبال شو موږ باید قوت پیدا کړو. کوم قوت پیدا نه کوو واضح خبره ده چې موږ امنیت هم نشي کولای دا جګړه به دوامداره وي او بالاخره دې جګړه دوام به هغه تاسو ته معلومه چې نتیجې به شي.
دغه اوس په افغانستان کې تقریبا لاسر امریکایي پوجان شته د خاصم پدې جنگونو کې مستقیم برخه نه اخلي نو کچرته دغه پوجان راتونکو کالم په افغانستان کې او له هغه وروسته هم پاتې شي نو په دغه کم شمیر پوجان به بیا هم د افغانستان په امنیت کې موثر نه وي. کثرنګه
خبره خو دا شو کې یو مورال ده چې باید مورال دې مونږ داسې مورال وي چې یو څوک به مونږ سره ستاسو چې ضرورت او خې مونږ دغه کار اخیستی شو او دویم د دوی هوایي ځواک ده مونږ نه لرو. تاسو ولیدئ چې په کونړ کې په نورو منطقو کې هم کله چې د مونږ اردو ونه شو کولای روسان له غځای وباسي مونږ اړ شو چې د امریکا د ځواکونو کومک غواړو په بعضې وخت کې البته کړی هم نه ده خو له بعضې کې بیا معاصر کړی هم ده لکه په هلمند کې نورو ځای کې د دین په خاطر باندې زه وایم چې دلته باید یو ځواک وجود ولري چې هغه حمایوي ځواک وي او خلک په دې باندې باور شي چې زموږ څنګ کې یو څوک شته دی هم د اکمالاتو په لحاظ هم د مورال په لحاظ موږ کولی شو د هغو نه یو څه په لاس راوړو او خپله دفاع وکولی شو.
جنرال لطیف امرخیل د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د تیرو څلور ورځو راهیسي جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ پر مرکز برید کړی دی او په مقابل کې امنیتي ځواکونه له ولسوالۍ څخه دفاع کوي. داود تپان له پکتیا څخه نور حال راکړي.
د پکتیا په ډنډ پټانو ولسوالۍ کې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ نښته څلورمې ورځې ته هم ورسېده. په ګردیز کې د سویل ختیځون لپاره د 402 سرحدي ځون کمانډان عبدالبصیر خپلواک وایي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره 13 ورځې د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي او لا هم جګړه روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د اوختي مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې اویا وسلوال وژل شوي او ډېر یې ټپیان کړي دي.
دوی خوانه زموږ سره دی بل خوانه او دا اردو مینه دی بل خوانه عملیات شروع کړلو ورځې زونه وته ورتل شپې دا وخت اوس عملیات شروع کړلو مونږه کران دي پر 15 شهیدان او 8 زخمیان دي دا معلومات مونږ ته لاس راغلي دي دوی د سلم زیات مرجوب لو تر ځکه تقریبا مرګ به ته دی او یو نه زیات او اته د ډیر څو پنده د سفر دوی زخمیانو نو دا هغه پرونه چې مونږ ترځل دي محل نه محل خلک یا مت دي
خپلواک دا هم وايي په دې جګړه کې چې د پټان په مقبل سیمه کې پیل شوی تر اوسه پورې د وسلواله په ملاتړ د پاکستانی ځواکونو وندا معلومه ده او په ښکار ډول د دوی د معلوماتو لمخه پاکستانی ځواکونه په جګړه کې برخه اخلي
د 500 مثلا طالبان نه زیات او په تان کې د زر نه زیات د خپل د ملشاوي د پاکستان چې هغه مستقیما اول د حمله کې کوټو څخه خلاص ولاو او موږ غوښتل چې باید دغه دو پستون یو تا ځان ورو بوتو چې دا په څومره تلف نشي نو اوس د اتره بری خپل هغه د غزګړي کې چې سابقه د زموږ د مجاهدینو مرکزونو ولته هلته د مشران نازي هغه د مستقیما رهبری کیږي مستقیما هغه د کمانډور کې ورکیږي ان خپل اې دی اې سايډ اوف ټاپ اوکي نو موږ د اخلاص د اطلاعاتو البته دا موږ اطلاعات رسل دي اته پرونه هم چې موږ خبر شولو چې تل د لار نه د ډیر زیات موټر دا غیر وټي او کم موټر دي چې د کې د ملشای برکړي د کنټینري موټر ورته وایي د کې برکړي او د محل ته جنگ تر ودی غلو نو د دې دا جنگ تنا د مخالفینو د زمونږ د طالبان نه ده ځان مستقیما د ملشاو پرې شامل دي.
دا ډنډ پټانو لسوالي ځینې اوسیدونکو د نوم نه څرګندولو په شرط وایي چې په سیمه کې دوه قرارګاوې سوځېدلې درې پوستې سیپلا پیشوغار او خیبر پوستې د نښتو پر مهال د وسلوالو لاس ته ورغلې او ځینې نورې پوستې هم تر لوړ تهدید لاندې دي او د جګړې له پیله تر اوسه پورې یو شمېر سرحدي پولیس هم نادرکه شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته پاستولي پیغام کې څرګنده کړې چې په جګړه کې دوی یو لویه قرارګا سوځولې په زیات اندازه مهمات یې لاس ورغلی او په ډیر شمیر کې سرحدي پولیس یې وژلې دي. د اوتپان ازادي رادیو پکتیا.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان زما غږله ازادي راډیو نو لري د افغانستان د مالی وزارت وای د بودیجې د کسر د مخنیوي او نړیوال ټولنې ته د شمنو د پوره کولو په خاطر په یو لنو پروګرامونو غوړ کوي. د دې وزارت وای ازادي راډیو ته ویلي په شفاف توګه د عواید راټولول او فساد سره مبارزه د ظرفیتونو لوړول او د سينو اقدامات په دې پروګرامونو کې شامل دي. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د مالی وزارت وای چې د کورنی عوایدو د زیاتوالي او د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به دازل د لنډ مهال لپاره یو لړ نوي پروګرامونه پلي کړي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زای وای چې د حکومت د لومړی توبونو په پام کې نیولو سره د ملي بودیجې لالارې د نړیوالو د مرستو لګښتونه د نړیوالې ټولنې په شرطونو کې شامل دي. د د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هسې پیل شوي عواید په سمه توګه راټول شي سو د بودیجې د کسر مخه ونیول شي.
موږ غواړو چې دا عواید په سمه توګه راټول شي او په ګمرکونو کې مو اصلاحات راوستی. موخه مو دا ده چې یو خودکفا افغانستان ولرو. موږ هڅه کوو چې تر 2014 کال پورې یو ځل بیا د افغانستان لپاره چې کوم کنفرانس جوړیږي د پاتې ژمنې هم عملي جنبه ځان ته ونیسي او لاسته راوړنو سره یا د غونډې ته لاړ شو او پکې ګډون وکړو.
خاغلی عبدالرحیمزی د بودیجې په لګولو کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومت تصمیم نیولی چې د فساد پر وړاندې مبارزه پراخه او جدي کړي. ددا هم وویل د روان کال د بودیجې کسر د اندېښنې وړ نه دی ځکه چې حکومت کولی شي د یو لړ پلانونو په عملي کولو سره دغه ستونزه هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان بانک د سوداګرۍ د توازن توپیر د 94 او 96 ترمنځ ښودلی دی. د سام یا د لوړپوړو چارواکو په ناسته کې چې تېره اونۍ په کابل ښار کې جوړه شوې وه د مرستو د جلبولو لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو لړ ژمنې وشوې. د دولت د ټولو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول، د تدارکاتو د قانون جوړول، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار پیل، ولایتي بودیجه ترتیبول، د کال تر پای پورې د فساد پر ضد اقدامات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې بدلونونه راوستل او داسې نور هغه ژمنې دي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي باوري نه دي چې افغان حکومت به دغه ژمنې پوره کړي. د دې جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي باز محمد جوزجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با مالیه بالا بردن عواید بالا نمیره. همین حکومت کو مبارزه کردنم
د مالیه په لوړولو عواید نه زیاتیږي. دا حکومت په دې لار کې مبارزه نشي کولی. وز هم زموږ مالیات د نورو هیوادونو په نسبت لوړ دي. که په حکومت کې کرکیچونه همداسي روان وي عواید به پورته لار نشي.
افغان چارواکي ډاډ سرګندوي چې د نویو پلانونو له پلي کېدو سره به مالي ستونزې کمې شي. خو کارپوهان وایي تر هر څه ضروري ده چې د حکومت مشران یو تر بله سیاسي اختلافات له منځه یوسي او د عوایدو زیاتولو ته سنجول شوې عملي پالیسۍ جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډیورن کرخه تصویر ما د خبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلاوا امن کمیټې د 9000 مړي موندلې چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لری پرتی سیمه تیرا کې تختولی وو. زبیولا شفق کې پاړه تفصیل راکړي.
افغان پولی تصویر ما د خبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلاوا امن کمیټې د تختول شو غړ شپږ نور مړي موندلې چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لری پرتی سیمه تیرا کې تختولی وو. د دغه ایجنسی ځای سرچینې وایي چې وسلوالو د تیر یکشنبې په ورځ د حکومت پلوا امن کمیټې یا توحید اسلام سوالس غړي تختولي ول چې پکې د 15 مړي د دوشنبې په ورځ او د پاتې 9 کسانو مړي د چهارشنبې په ورځ د ایجنسی په قمبرخیلو کې موندل شوی دی. د با خبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلوا امن کمیټې وژل شوی ټول غړي د لنډی کوتل د بازار څخه خېلو سیدونکو دي. د خبر ایجنسی یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې په خلینې دې سره له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
دا تیرانه اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېلو او دای ژوندپل په علاقې کې څنګه باندې په دوران کې هغه نیولی شپږ کسان کنا اړو څو کسانو کې دوه بلک کم عمر وای نو غي پریخي د 14 گرفتار کړی دي. دې کې په دې کې دا پنځ کسان په مغه شپږ باندې وژل او دا نه کسان یې بیګا وای نو دای بیا د کمرخېلو علاقې له څوک غړې وته په هغه کې بیا غورځولی وو.
په ان حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلوا امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. خبر ایجنسی افغان پولیس سیرما پر تقبلي سیمه ده چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو تر څنګ پکې ځایي خلکو دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خبر ایجنسی ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسی کې د ځایي حکومت پلوا من کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډیروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسۍ کې د دغه حکومت پلوا من لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلی دی.
د امریکا د یو شمیر ایالتونو جمهوري غوښتونکي والیان گورنران چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي غالبا په واشنگټن کې له ماتې سره مخامخ شوي. دوی اوس هڅه کوي چې په امریکا کې په ایالتي کچه پر ایران اقتصادي بندیزونه ټینګ وساتي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند 15 غړو والیانو چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره څلور مخکنی کاندیدان هم پکې دي ویلي چې پر ایران به ایالتي بندیزونه ټینګ وساتي. ځینې نور جمهوري غوښتونکو والیانو ویلي چې غواړي دا مسله د 2014 میلادي کال په ټول پښتنو کې د خلکو رای ته وړاندې کړي. د امریکا لشت لژه 15 ایالتونو هغه تدابیر تصویب کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ په صورت کې پر شرکتونو او سازمانونو مجازات وضع کولای شي. د امریکا کانګرس پرون له ایران سره د اټومي موافقې په اړه بحثونه پیل کړل چې پر اساس به ایران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقابل کې د نړیوالو له یو شمېر اقتصادي بندیزونو خلاص شي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو په ډیر شوق له موافقې سره مخالفت وکړ، خو ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې ډاډه سي چې موافقه به له کانګرس څخه سلامت ووځي د ډیموکراتانو لخوا کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د امریکا 15 جمهوري غوښتونکو والیانو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک استولی او ویلي دي چې دا ډیره مهمه ده چې پر ایران د دوی د ایالتونو بندیزونه پر ځای پاتې سي. خو په امریکا کې د اقتصادي بندیزونو یو څارونکی وایي چې جمهوري غوښتونکو والیان پر ایران د بندیزونو د ساتلو په صورت کې له ستونزو سره مخامخ کېدلای شي. دغه څارونکی وایي ایالتي بندیزونو تر اوسه د امریکا د نړیوالو چارو پر څرنګوالي ډیر غیظ نه دی درلودلی او حتی په ځینو مواردو کې د کوچنیو شرکتونو خاوندان دې ته اړ کړي چې د سوداګرۍ لپاره نور سیمو ته ولاړ شي. د ایران او امریکا ترمنځ پاتې موافقه کې چې د جولای په 14 وسو په یو ځای کې لیکل شوی چې ایالتي حکومتونه او سیمه ایز چارواکي پر ایران لګیدلي بندیزونه لري کولای شي. د امریکا په اریزونا، کولرادو، میزوري، اوهایو او فلوریدا ایالتونو کې یو شمېر جمهوري غوښتونکو ایالتي چارواکو چې پر ایران د بندیزونو ملاتړ کوي تر دې سرلیک لاندې چې پر ایران مالی مرستې بندې کړي یو کمپاین پیل کړی دی. د اوهایو ایالت خزانه‌دار جاش ماندل چې د دې کمپاین له مشرانو دی ویلي چې په دې ډول به ډاډ ترلاسه شي چې په ایران کې سختري ځای اسلام پالی رژیم په ګوندو کې شي. جاش ماندل ویلي زه فکر کوم چې د مالیه او تقاعد پیسې باید له هغو ولسونو چې د تروریستانو ملاتړ کوي لري وساتو او هغو امریکایانو ته چې مالیه ورکوي یو څه خیر ورسوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر چې د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې د دې څوکۍ کاندیدا د هیلری کلینټن ویلي دي چې کچېری ولسمشر شي د ایران سره شوه اټومي تړون به عملی کړي او کچېری ایران له دې تړون سرغړاوي وکړي پر ضد به سخت اقدامات وکړي. په اړه د احمد شیبر چمتو کړی ریپورت اورو.
هیلری کلینټن وایي که چیرته دا د امریکا ولسمشر انتخاب شي له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو که چیرته تهران له دې تړون سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید بیا د ایران مشرانو ته په خپله وینا کې وویل، د ایران مشرانو ته زما پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه به تاسو ته اجازه درنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشرۍ اوسنی کاندید بیا خبرداري ورکړ او ویل که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي دا به یې مخه ونیسي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نشي. هیلری کلینټن تیر ورځ د واشنگټن په بروکینګز تیرنیز مرکز کې دا هم وویل چې د وی ولسمشر په صفت به د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوس مهال مخکښ کاندید وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولای. زما پایلامه به باوري شروع کیږي. ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي پاړه په یاد دی چې اعتماد او څېړنه و، او زما نظر به باوري او تحقیق دی. هیلر کلنټن زیاته کړه چې د ایران یو بې بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقوقو د سرغړونو پر ضد هڅې وشي. میرمن کلنټن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوي دي چې اټومي وسله ترلاسه کړي او امریکا ته د څارنې لپاره ډېره موقع برابره شوې ده.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
دوستانو اوس هم کابل سټډیو ته ځو. وخت لس نیمې بجې شوې. له هغه ځای اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې دراوړي.
د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د څلورمې ورځ لپاره هم جګړه روانه ده. په ننګرهار کې له 300 جنگ ځپلو کورنیو سره د وړو غوړیو او بورې مرسته وشوه. د غزنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنیو چارو وزیر ته وړاندیز وکړ چې د پولیسو شمیر په دغو ولایتونو کې زیات کړي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژۍ په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. هیلری کلنټن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشره وټاکل شي نو له ایران سره شوی اتومي تړون به عملي کړي او که چیرې تهران له دې تړون څخه سرغړونه وکړي پر ضد به یې په اقداماتو لاس پورې کړي. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې د مادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو په یو لوبغالي کې د داعش د عملیاتو په یو مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. د هراق صدر اعظم حیدر الوادی وویل د وزارتونو یو 123 مرستیالان او عمومي مدیریان له کارونو ګوښه کړي دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغو ټول سفرونه لغوه کړي چې له جرمني د هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارک، سویډن ته ځانونه رسوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې کړي دي.
لا اجمل تورمان نمننه چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړاندې کړل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. که چېرې زموږ ویب پاڼه ته ورشئ هلته کولای شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه هم پیدا کړئ او لا غیلاري زموږ پر ریپورتونو او مطالبو خپل نظر را سره څرګند کړئ. زموږ خبرونه د رادیو په چپو په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. د خبري مطالبو برخه پاتې رسو ونیزو پروګرامونو ترسو د انصاف په لټه وړاندې کیږي. ورپسې حقیقت څه دی لا یاد مباسي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي ترکیز واکونه ځمکه نیولې وه خو تر ستنې دوه وروسته د ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وایي چې ترکیز واکونو او دفاع وزارت تر دې دمه دغه ځمکه کرا هم نه ده ورکړې.
صفی الله د وتخیلو د کلی اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعې ځمکه موږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعې ځمکه موږ وی چې
د کابل پوتخیلو
کابل پوتخیلو کې او کله چې ترکانو قطار اغله په 2002 کې دغه ځکه د مونږ دوی ونیول سیمه خاردار ته راتاو ک او دای په دې نامو ونیول چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو تخیل لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمه کول به دا بلوک راړو دین یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې یو بل د ترزمې چې احمد الله ده د دمزک هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستا
سره او چې دوی مونږ سره وسره غلی دي د دمزک هم را سره شریک ده بیا ورسته د یو کال نه دا کراپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله بیا په دغه څو میاشت مخکې چې ترکانو کله دا کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلی چې کله د امزک مونږ زو اسناد دور تسلیمی به ترتیبو صاحب ته به دامزه کا تسلیمو بیا بکرا قته کیږي مونږ ته دامزه کا تسلیم نه کړه بدون دې چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزه کې واخصله وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی ده چې بخش وزارت ساختمانی دی وزارت دفاع پورې لري دې ته تسلیم کړه هغه دامزه کې مونږ
به نو تاسو بیا لار نه لري مراجعه مون کړ چې ورته مون ویل والد دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خورغلو بار بار ورو دی ویل تاسو ورشي خپل موضوع مشکلم د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتوکول خو تاسو کړی د وزارت دفاع ته موږ په سره کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته غو به تاسو موضوع حل کی موږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد موږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړو ول سوال دي سبسه آل ته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول موږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړ چې دامزه ک د دوی د قوالی درست دي کا د سر کې سب ده د شان دي د دولتي مزکانه ده پس غینه موږ سره قرارداد وکاو بیا موږ چې مدیریت ساختمانی مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع ده دمزکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر شي د موضوع به حل کو یو میاشت به چې ورغلم دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورو ترکانو دمزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ ته ندیرا کړي د اخر هم ندیرا کړي پروتوکول هم سره نه فسخه کړي مونږ هم زکه به سرنويشته د وزارت دفاع په لاس کې د نسو قرار کې یو د منګم ځکه نیول ده تقریبا اویلیګان ما بین کې راته سیم خاردار تیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دغه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه يم راضی او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکانو تنس پارختنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرې دی ولې فساد د چې دوی راغله په کې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ مکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته چه جوړ کړی
یی چې هم نشته ده یی چې هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور چې نشته
نه خالي ده
خالي ده
خالي ده
فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس یی خالي ده یی
چې تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 یی چې کرام
نه نو سم غوښته نه څه ده
امو غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مزکه د شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول د امزکه مونږ نه نیولې او باید مونږ ته بیرته تسلیمي را کړو بیا چې ترکان لاړ مونږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره د ظلمونه کې مونږ هم ذکر د خوشي کې دا خو شخصي قوالی مزکه دي دا خو د وزارت دفاع د مزکه پورې کوم ارتباط نه لري ک وزارت دفاع دا نيسي نو دوی د خپل اصل مونږ ته راي کوي چې دوی په کوم اساس مونږ هم ځکه نیولې
مونږ د غستونزه د ملي دفاع د وزارت لوایان دولت وزیري سره د صفی الله او حمد الله په حضور کې طرح کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کو د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل دوه تخیلونه دوی دلته تشریف راوړې ده یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه دلوده په تخیلو کې هغه ځمکه ترکانو فکر کوم نیول و تاسو په خوان دوی سره کومنده زمراسته کړې و دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کې تاسو مهرباني وکي دوی د خبره واوري پلانډه توګه مهرباني ځان معرفي کې پلانډه توګه
صفی الله هم د وتخیل نه سلام او احترامات تقدیموم د دوغان کم مخامخ همزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ همزکه نیولې او غوي سب د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشته خوشی کړه او دغه یو څه پیسې د 13 کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې مونږ په پاتې شولې او لاړ وس هغه صاحب ته موږ ورتلیم نشو موږ ډیر ریسی صاحب د تاسو وزارت دفاع ته ترولو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مال ته قومنداري چې کوم قومنداني چې وسال ته تاسو کنډک د غوته مریضم ورکړه لیکن موږ چا هر سبي چا ونه ورید مجبور شو ازادي راځي مراجعه وکول
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
نه نه خبره ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي دوی باید لا چیز موږ ساختماني ریاست ته موږ یو د ساختمانی ریاست لرو هغه په د چاري د مسعود سره دلته نږدې دی. هغلته دی ورشي رئیس د ساختمانی سره د نږدې نه خبرې وکړي کچېرې په دفاع وزارت پورې مربوط وي او د دفاع وزارت په هغې کې کار وي، هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت د هغې په حل کې مرسته ونه کړي. دوی د عمالي رئیس ساختمانی سره د خبرې وکړي، کله چې هلته ورغله دوی کولی شي چې بیا ماتم په همدې تلیفون باندې تلیفون وکړي، زه به رئیس صاحب ساختمانی سره خبرې وکړم چې د دوی سره څومره مرسته له لاسه کېږي، مرسته هم ورسره وکړي او مشکل یې حل کړي.
مهرباني
وزیر صاحب، مونږ قبلا مخکې دی چې دا ترکان دا کم خوشي کې صاحب مونږ پالیسي مدیریت ساختمانی غوښتي وو، مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسنادو د پروتوکولو سره او هغوی ته ورکړي دي صاحب، هدایت یې ورکړی وو چې صاحب
چون دلته بل کسم راغلی هم دوی سره او دا غوی مکم ده غوی د سه او مهرباني تاسو خپل مشکل و.
احمد الله ایم یو تند د غزمکه صاحب، هغه مدیر د پالیسی ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته ہدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل اخلاص کړي او د غلانجه آینده کې مونږ ته مو پریدي. ولې بیا ما هغه کوم د ورکشاپ چې د شاد شمشيري ولې زیارت سره د هغه چې دلته راغی هغه کې ته وایي چې تاسو څنګه ده او څنګه نه ده، بیا هم مونږ خپل اسناد غوی ته ورکوي چې بیرته مونږ معلومات درکو، ولې تر اوسه پورې مونږ ته خپل معلومات نه درکړي، مکمل اسناد مونږ ورکړي دي.
دا ټلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي، تاسو هماره ریاست ساختمانی ته لاړ شئ. زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچیر دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت له خوا نه دا کار شوی وي، دفاع وزارت حتما حلې د مشکل کې مداخله کوي او حلې. که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري، ایس پور پر مربوط نه وي، نو بیا د بل ځای غزه ته مراجعه وکړي چې هغه پر اړه ولري. او تاسو ساختمانی ریاست ته لاړ شئ، هلته یې وګورئ، زه بیا ما ته تلیفون وکړئ، زه به خبرې ورسره وکړم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې.
وزیر صاحب مننه. یو شی ته په یاد ولره چې دغه دا په سره یاداشت دي چې دا د درې چاردیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابین دا یو چاردیوالي ده چې یو قسمت یې د وزیر دفاع په تصرف کې ده او نور زیاته دغه ځمکه دغه چاردیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده.
وزما تاسو ته ویل چې حالته وګورئ، کچېری وزارت دفاع مسله وی حالته تاسو ساختمانی ته لاړ شئ چې مونږ خبري ورسره وکړو، اسناد مورته ویسئ، بیا ما تلیفون وکړئ، زورته ویم چې بار شکل وی دا مسله حل.
وزیر صاحب، دوی دلته اسناد هم راوړي دي، هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته، دوی سره هغه ویل دي چې دغه ځمکه مونږ وزارت دفاع ته ورکړه، دوی ټول هغه ته مرایل هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري. نو هغه سره
دا مسله ساختمانی اله ولې شي په تلیفون کې وزورته بس دستي ماته راوړي، زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکی بری باندې خو نه کیږي کنه.
بالکل، یعنی
تاسو ورته خو دلته دوی د لاړ شي ساختمانی ته، هغه مسول ځای دی، هغوی سره د خپل مسله یاد کی او بیا دې ماته تلیفون وکړي چې زه هم مسول کس ته ووایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکړي.
یعنی تاسو دغه دا دوی ته ورکوئ چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري وروسته ترغیم بیا کوئ؟
مونږه دنده ده، مونږه دنده ده، ما مخکې درته وی کچېری په دفاع وزارت پورې اړه ولري، هیڅ ممکنه نه ده چې مونږ مرسته ونه کړو.
کور ودان وزیر صاحب، ډیره مهرباني، ورځ په خیر، ډیر تشکر، خدای پامن. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له مونږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. سعودي عربستان ته د افغان زیارت کوونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده. دا چې یاده پروسه څومره پرمختللې، څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسیدلي دي، ازادي راډیو د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده. محترم وزیر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه کړه ته وایي چې د حج د پروسې د تګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته انتقال شوي دي؟
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. تقریبا دو هفته کیږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده. هم دا اوس چې تاسو سره خبره کوم، تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دی، د 20,000 حاجیانو له جملې څخه.
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوی دی؟
موږ له 20 زون نه پرواز لرو، د مرکز او د قندهار، د هرات او د مزار شریف. دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوی دی، د کابل نه، د هرات نه او د مزار شریف نه.
د کوم ولایتونو دی؟
ولس مرکزی ولایتونه دی چې الحمدلله ټول لال، او د غرب د زون ولایتونه دی، او د شمال ولایتونه شروع شوی دی، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
حکومت ستونزه خو له اوسه پر د انتقال د حجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکاری تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځینې واله مشکلات پیدا سي، اما موږ خوشحاله یو او حاجیان خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې واله استونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم استونزې وکړل کې تشریح کوئ؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 اتیا کسان، 2 اتیا کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیارې راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل شو، پروسه مو ډیر په ښه توګه پیل شو، او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولی شئ چې ټول افغان حجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
ان شاء الله مخ ولاندیز نشو کولای، دا خو د الله کار ده، اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده. د دوی په لګښتونو کې په خو کوم ستونزې موجوده وي؟
شاغل ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې، او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې، د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزل په نتیجه کې الحمدلله سخت کال ډیر سهولتونه راغلل. پوخه داسې وو هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکرانی ول کېده، تعداد ډیر زیات وو. 150 رورو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی وو، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپل د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کلونو کې په یو نویم کال کې $3,000 وو د حاجیانو د تګ راتګ مصرف، او تیر کال $2,200 وو، اما سږ کال $2,450 دی، سره له درې وخت دودی په مکه مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حجان چې عمرونه یې ډیر زیات دي، هغوی تم څومره اسانتیاوې رامنځته کړي دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حجان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخ کال دومره زیات نه لرو. ما چې په خپل وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې د زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې، هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیای، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولای ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي. دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته په یو قسم. ځینې غټ استونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل. یو د عمارتونو لریوالی وو چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دي، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کېدل، اما سږ کال موږ وی آی پی بسونه پکرا ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې ما پرون واوریدل چې یو بس دوه بس زاله وو. دا استثنایی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته، او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي، مو کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکلو، او الته زموږ همکاران دی چې ویلچرونه ورته پکار وي. هغه کار حتی یو ګود حاجی وو، له هغه ځای نه زه خبر سوم، او ما ملګرو ته تلیفون وکړل چې هغوی سره داسې ځانګړی مرسته وسی. څومره چې زموږ له لاسه کېږي موږ د ټولو په خدمت کې یو انشاءالله.
ته مخکې یادونه وکړه د تعمیراتو او همدارنګه د کعبې ته نږدې د اوسېدنو په اړه کراته وه. داسې ویل کېږي وایي د افغان حاجیانو ته د کعبې شریفې نه دغه تعمیرونه لرې نیول شوي دي، دا څومره واقعیت لري؟ یعنی څو کیلومتره د کعبې شریفې ته دا تعمیر نیول شوي دي؟
دا چې وایي لرې نیول شوی ده، دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان هلته ځي $15,000 قیمت لري، هغه ځای مو افغانانو ته نیولی نه ده او نشو نیولی. اما نسبت په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای مو نیولی ده. که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه 4-5 کیلومتره فاصله ولري، ځینې ځایونه 3-4 کیلومتره، او هغه چې ډیر لرې وي کیدای شي 10 کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله همغه ملي بس کې زه پخپله کېناستلم په 15 دقیقو کې موږ رسېږوالته که ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
د تاسو لپاره یو امتیاز و که تاسو پیسې زیاتې ورکړې
د سخت کال د هلیزل نتیجې وې. عین عمارتونه تیر کال حاجیان د عمارتونو څخه د خدماتو څخه راضي وو، موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاندې سوی وو هغه مې په معیار کې ونیول او غوښتل مې چې هغې نه لا خسي. عین عمارتونه او ځینې عمارتونه ځینې هوټلونه له هغې نه لا ښه دي، اما موټرونه او نور سهولتونه د تیر کال په غوندې او ورسره درې وخته ډوډۍ او دغه امکانات هم موږ لرو.
تیر کال دا درې وخته ډوډۍ چې ته یادې تیر کال او وړم کال دغه ډوډۍ نه ورکول کېده؟
نه نه نه، تیر کال په مشاعرو کې وو، منا، عرفات او مزدلفاتو کې، بیا په عمارتونو کې داسې یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو، اما داسې چې د تعامخانی سره معیاري تعامخانی سره قرارداد سوی وي او درې وخته ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغسې نه وو. دا لومړی کال ده او په لومړۍ ورځو کې ځینې نیمګلتیا هم وي، اما موږ هغه مې حل کړل او انشاءالله بیا راتلونکي که کالته دغه ډیر خطر تجربه زموږ لاس ته راغلی ده چې ان شاء الله لا ښه کیږي.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې په خو هم موجود وو هغه د معلمینو یعنی رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجانو ته ورکول کېدی، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
یو څو تازه نفس کسان هم موږ د علماو له منځه راغوره تلل او دوی مو ولیږل. بله، هلې ځلې دا و چې په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو او زه پخپله په تعقیب کې یم هلته، زموږ هغه کشفي خلق هم هلته ځي، ارزیابي کوونکي کسان هم هملته دي. کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغې عکس ماته لیږل کېږي د واتساپ له لیارې نه، او ما ورته ویلی ده چې کوم ناظم کوم همکار د حاجی زموږ کارمندان هلته خپل کار کې نواقص ولري، یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکئ، که اصلاح نه سو هغه وشلئ او بیرته راولیږئ افغانستان ته. دغه تهدید ګواښ مې ورته کلی ده. له بلې خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ما ورته زیات کلی ده سخت کال.
او سږ کال په ټوله کې څومره افغان حاجیان ځي، څومره ښوونکي یا معلمین ورسره لیږئ تاسو؟
سږ کال 24,000 حاجیان زی، 250 کسان د بیسی کارمندان دی، هغه اداري کارکونکي د صحی کارکونکي، او 450 کسان هم ناظمین دی.
دا چې د حج پروسه و سپیشلی پروسه ده او همدارنګه یو عبادت ده، تاسې خپله له حاجیانو نه څه غوښتنه لري؟ حاجیان باید څه وکړي، څه مرسته وکړي؟
حاجیانو سره زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو پوسی چې دوی حج ته ځي، دوی زی چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي. خزما خواهش داده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده، 15 ورځنی سفر ده یوازې په عربستان سعودي کې، او پیغمبر اکرم علیه السلام فرمایلی ده چې سفر په خپل عذاب ده. خامخه څومره چې ټکنالوژي وي څومره چې امکانات وي دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکړي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکړي او کوم والا مشکلات چې وي بې صبري ونه کې موږ ته وایي زموږ همکاران هلته دي ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو او دا ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو څومره امکانات لرو او مقصد دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو سلور وش ساعته موږ د دوی په خدمت کې یو او کله کله داسې ده چې دشمن هم د دوی په مینس کې داسې ګونګسي راپاروي او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلې هغې ته باید پام ونه کړي خپل عبادت وکړي او بیرته راسي او زما خواهش دا ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسی هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غالي چې یو سوژه ځان ته جوړ کړي پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مختلال سي او حاجیان لال سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
باسد د سرو زرو نوی دوسی اوسی بشکر باسد اوسی اوسی بشکر باسد ناوی مژاڑا بزور ناوی ما مژاڑا بزور ناوی ما مژاڑا بزور رمزول در تناد چی در در نگڑ پی غور چی در در نگڑ پی غور خوشی سناوی ما مخده بر خوشی سناوی ما مخده بر خوشی سناوی ما